پکې وکړي، ځکه د ده په خبره چې یونیسیف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي، نو ورزش هم د روغتیا یوه برخه ده.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د خبرونو لنډیز، د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. دې سازمان ویلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. اغاړه په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولي وایي دوی دا مهال په افغانستان کې د درې دېرش روغتونونو ملاتړ کوي. د دې استازولۍ مشر الوی فیل یون پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، یوازې د کابل په ملالۍ زیږندون کې چې د دوی سازمان یې ملاتړ کوي، د ورځې 15 او 99 ماشومان زیږي چې هر ډول اساسي روغتیایي خدمات ورته رسیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په سمنګان ولایت کې د کار په بدل کې د مزد له پروګرام څخه 215 کورنۍ برخمنې شوې دي. د ادارې پرون په یو لنډکۍ اعلامیه کې ویلي دغه کورنۍ توانېدلې د کار په بدل کې په دې مزد سره خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د هند په شمال کې په یو فابریکا کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه کارګران مړه او تر لسو زیات ټپیان شوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه افسر پروین کومار پرون شنبه وویل د اتر پردیش ایالت بهابور کې د یو بایلر تر چاودنې وروسته فابریکا کې اور لګیدلې. د ایران رهبر په آبادان ښار کې وروستي اعتراضونه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار بلل او د ده په خبره دغه دښمنان د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو هڅه کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله آیات الله علي خامنهای پرون شنبه دا څرګندونه کړې. او په داس حال کې چې روسي ازوف او تور سمندرګیو ته غځېدلې لارې تړلې او هلته د اوکراین 1 میلیون ټنه غله راګیر پاتې ده، د روسي جمهور رئیس ویلي پر اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې د ماینونو ښخولو تور دی. ولادیمیر پوتین د روسي په سوچي ښار کې په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې دوی هغه کسان چې په بندرونو کې ماینونه کړلي دا د اوکراین کار بلل او دوی په وار وار خپل ټول سیالانو ته ویلي چې پرېږدي اوکراین بندرونه له ماینونو پاک کړي. اوس هم د زده کوونکو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علیه السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علیه السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبرانو څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاری ته وبلل. د خدای پرستۍ په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بېځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه نا امید سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو، یعنې ده چې په نه نیم سوه کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نه نیم سوه کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړی وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به ووایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنې څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې ګرده غر کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله، چې په اول پوړ کې یعنې په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنې د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی وو، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی وو، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی وو. د توپان راتګ او د ټول قوم غرق کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډېرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه لمړین